سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستان نه بجې د صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاسته ایم پیل په خبرونو کوو. له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو وزارت ویي له چهارشنبې را په دې خوا په افغانستان کې د اورښتونو او سیلونو له امله نه ویشتنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او وتنه نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت ویاند ملا جانان سایق نن دا هم وویل چې د سیلونو او اورښتونو له امله دوه او یا کورونه یا یوه برخه یا په بشپړ ډول تخریب شوي دي. تر دې مخکې د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د یو کور د نړېدو له امله د یوې کورنۍ د اوو غړو د وژل کېدو او په ګرشک ولسوالۍ کې د یو کور د چت د نړېدو له امله د دوو تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. په بامیانو کې هم درې تنو د یو چت د چپه کېدو په پیښه کې خپل ژوند د لاسه ورکړی. نن د بامیان او هلمند په ګډون د افغانستان په نهه ویشتو ولایتونو کې د اورښت اټکل شوی و. د یو راپور له مخې د ایران په مشهد ښار کې 15 زندانی افغانان اعدام شول. په دوی کې دوه ورونه دي. د حال وش ویبپاڼه چې د بشري حقونو په اړه راپورونه ورکوي څرګندوي چې دا افغانان د پنجشنبې په ورځ د وکیل آباد په زندان کې اعدام شول. په راپور کې راغلي دا کسان د مخدره موادو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو. د بشري حقونو د دفاع بنسټونو پخوا تل پر دې ټینګار کړی چې په ایران کې تورن کسان مدافع وکیلانو ته بشپړ لاسرسی نه لري. په غزه د اسرایلو د بریدونو له دوام سره هم مهاله د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان پر فلسطینیانو غږ وکړ چې متحد شي. د ایف پی خبری آژانس راپور له مخې ښاغلی اردوان د څرګندونې په استانبول کې د حماس د سخت دریځ ډلې له مشر اسماعیل هنیه سره له څو ساعتونو خبرو اترو وروسته وکړې. اروپایي ټولنه او امریکا حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د ترکیه د ولسمشرۍ له مطبوعاتي دفتره په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې اردوان ویلی اسرائیل ته سخت ځواب او د بریا لار په یوالي پورې اړه لري. د ترکیه ولسمشر د غزه په شخړه کې د منځګړي رول لوبولو په هڅه کې پاتې راغلی دی. د هنیا او اردوان ترمنځ د لیدنه په داسې حال کې کیږي چې د منځني ختیځ کړکیچ خپل اوج ته رسیدلی. په دې وروستیو کې ایران پر اسرائیلو برید وکړ او بیا اسرائیلو ته منسوب ایران باندې د برید خبرونه ورکړل شول. په عین حال کې په غزه د اسرائیلو پوځي عملیات لا هم جریان لري. او د بلغاریا د ګمرک چارواکو ویلي د لیوی لاری څخه څه باندې 430 کیلوګرامه هیروین چې نږدې 9 میلیون ډالر ارزښت لري کشف او ترلاسه کړل. د چارواکو په وینا هیروین په لاری کې 1.5 څخه په زیاتو توشکو کې ځای پر ځای شوی وو. د بلغاریا د ګمرک چارواکو په وینا داسې ښکاري چې دا مخدره مواد له ایران څخه اروپا ته لیږدول شوی وو. دغې لارۍ ترکیه اسناد لرله او ترکیه چلوونکی نیول شوی. که هغه د نشه توکو په قاچاق تورن وپیژندل شي په 20 کاله بند به محکوم شي. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د خبرونو حل تل وستلی شي. دغه پروګرام کې مده سر مطلب دا دی چې په بیلابیلو ولایتونو کې سیلونو خلکو ته ګڼ مالی او ځاني تاوانونه رسولي. یو هم هلمند ده
په مختلفو ساحو کې چې په سلهاو کورونه نړېدلې دي او پنځه شل کسانان په مختلفو ساحو کې خپل ژوند د لاسه ورکړي دي.
پاکستانی چارواکو په تورخم باندې له ویزو او اسنادو پرته د افغان ناروغانو تګ راتګ بند کړی.
تورخم په بارډر باندې هغه ناروا کارونه شروع دي. ابل ورځ ما یو خپل فالج وهلی و هغه د بغلان ولایت ده. تورخم کې یو شپې دوه کړي چا ورته اجازه ورنک هغه بیمار بیرته یو
پسرلی را ورسید خو خلک له بیوزلیه بوټي او نیالګینه شي اخیسته.
اتا دې مړې روډي پیسې موږ له لوري ځان ته روډي واخلو. نو فعلاً لپاره مې نه ونه اخشته سم نه ګل اخشته سم نه هغه په خوا شوقونه دي موږ سره ځکه زموږ زړونه ټول مات دي.
در دې شي بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابه شو. اول مطلب ته طبيبي خو ته درسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي لپاره رئیس په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله نه وشتنه وژل شوی او ونور ټپیان دي. ډیر زیان په هلمند او د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې خلکو ته اوښته ده. سیلاب ځپلي وایي چې باید له دوی سره بیړنۍ مرستې وشي. تفصیل د فیروزي عزیزي په دغه رپورت کې.
طبي په خوته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي یوازې د جمعې ورځ راهیسې د سیلابونو او سخت بارانونو له امله 90 کسان وژل شوي او نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت وایان ملا جنان سائق په یو ویډیو کلیپ کې چې د وزارت په ټولنیزو پاڼو یې خبر کړای ویلي دي،
د لومړي راپورونو له مخې د وری میاشتې اله نوستمنه تر دا مهاله په غزنی، پکتیا، جزجان، غور، فراه، نیمروز، سمنګان، پروان، هلمند، ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو او بارانونو له امله 90 کسه هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی او 8 کسه زخمیان شوي دي. همدارنګ 2 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي. 2550 هجري به کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي دي.
نوموړي دا هم وویل چې دوی د مرستندوی ادارو په مرسته په بیلابیلو ولایتونو کې زیانمنو ته د خوراکي او نغدو مرستو د رسولو لړۍ پیل کړې ده. په ورته وخت کې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي د وروستیو سیلابونو له امله د زیانونو شکایت کوي. د هلمند ولایت د ګرش کلسوالۍ اوسیدونکو احمد شادی وای هلمند کې تازه ورښتونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولای دی.
په مختلفو ساحو کې چې په صلاح او کورونه نړیدلې دي او انزل شل کسانان په مختلفو ساحو کې خپل ژوند د لاس ورکړې دي او کشتونه ډیر کشتونه یې متضرر شوي دي.
په ورته وخت کې هلمند ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حافظ عبدالباری راشد په خپل ټلګرام پاڼه لیکلی چې د هلمند ولایت کرش کلسوالۍ کې د چت پریوتو لامل دوه کسان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د غشان د خبریالانو په یو شمیر ګروپونو کې دا خبر هم راغلی چې د یاد ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د سیلابونو لامل د وی کورنۍ و کسان وژل شوي او درې تنه نور زوبل شوي دي چې خزي او ماشوم مان هم پکې شامل دي، خو رسمي چا تایید کړی نه دي. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکو احسان الله هم په تیرو 24 ساعتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته دا وختو زیانونو خبره کوي.
ځان اچا غني غنم او نور اصلات شخصا زما چې توانې کړی دي غنو توانونو خدماتات وي دی وکړي د بل کلي رسته کې نسره کیږي زموږ د شي کښنۍ کلي دی. په دې کښنۍ کلي کې ځان نشي ته شمساني او نه د خلکو درمندان غنم تخي زیات سره توانونه رسولي دي.
د هیواد ختیځ کونړ ولایت کې هم ورښتونو او سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولې دي. دغه ولایت د شیګال ولسوالۍ د مونی کلی اوسیدونکو حزب الله له اړوند ادارو نه د بیړنۍ مرستو غوښتنه وکړه.
عمومي دروازې چې کوم دیوالونه دي هغه ټول د دروازه راغلي دي او ټول راغلي دي. موږ سره هیڅ رقم مرسته نه ده شوې. زه د کوسه پرستې ما مونږ ټولې چې مانان دي وړونه چې خندې مې دي چې مرسته سره شي نو ډېره بخښي.
طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د تیرې چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي و چې له کوچني اختر را په دی خو د سیلابونو او بارانونو له امله لږ تر لږه او یا تنه مړه شوي او شپک بندوس نور ټپیان شوي دي. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یا اوچا د پنجشنبې په ورځ په راپور کې وویل چې د اپریل 10 تر 14 نیټې پورې د دغه ورښتونو له امله 198 کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي او 318 نور په قسمي ډول زیانمن شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
دا ورسان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو په یواد کې د روغتیایي خدماتو لوړاندې کولو شکایت کوي او ادعا کوي چې په دولتي روغتونونو کې یو شمیر ډاکټران بې دلیل ناروغان شخصي روغتونونو ته راجی کوي او دغه روغتونونه هم له ناروغانو څخه په بیلابیل پلمو پیسې غواړي. دوی ادعا کوي چې په بیلابیل پلمو د ناروغانو ډیر معاینات او روغتونونو کې بسترې کول غلاري دي چې ځینې شخصي روغتونونه له ناروغانو د غوې لپایوازانو پیسې پرې اخلي. خو د یو شمیر شخصي روغتونو مسولین او ډاکټران د دې ادعا په ردول سره مدعي دي چې په شخصي روغتونو کې له ځانګړو مواردو پرته دا ډول کارونه نه ترسره کیږي. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو په دولتي او شخصي روغتونونو کې د درملنې د بهیر په اړه د خپلو تجربو په شریکولو بیلابیلې ادعاوې مطرح کوي. یو شمیر د دولتي روغتونونو یو شمیر ډاکټران تورنوي چې له شخصي روغتونونو سره لاس لري او ناروغان ورته لیږي. د مزار شریف کاروسیدونکو سید قاسم وای چې د ابوالی سینای بلخی دولتي روغتون یو ډاکټر د دوی هغه ناروغ چې پښتور کوي تیګیدلوتی شخصي روغتون ته راجه کړی و. هغه ځای رادیو ته وویل
خانم ګولی ما کې مریض شوه بود بردی
زما د تر د زوی خزانه روغ شوی و ملکی روغتون ته مو یو ډخ موږ ته هیڅ پاملرنه و نه کړه. وی ویل افتاب روغتون ته مراجعه وکړی هلته مو چې یو ډه پوښو چې پښتورګي تیګیلدی هلته درملنه وشوه. هماغه ډاکټر چې درملنه وکړه عملیاتې هم ترسره کړل. بیلا بیلې پلمې کولې چې دلته په دولتي روغتون کې تجهیزات نشته بودیجه نشته.
هغه دا وکړه چې په یو شپه کې د ناروغ د عملیات لګښت په ګډون 15,000 افغانۍ شخصي روغتون ته ورکړی دي. خو د مزار شریف ښار د ابوالی سینای بلخی دولتي روغتون سرطبيب میراج الدین فاروقی وایي چې دغه روغتون د پښتورګو د پیوند پرته د پښتورګو اړوند ټولو ناروغیو د درملنې وړتیا لري.
موږ د پښتورګو د پیوند پرته د پښتورګو د نورو ټولو ناروغیو درملنه کوو. تر مسانی د پښتورګو په هر لار کې د هر ډول تیژ درملنه د مزار شریف په ملکی روغتون کې کېدای شي. موږ دلته د پښتورګو د پیوند پرته څو ډوله درملنه کولای شو. ناروغان نه پوهیږي یا هم راجه نه کوي. ستونزه په دوی کې ده.
د بغلان ولایت اوتنوسیدون کې چې اوس د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې ژوند کوي حمیدا کوي چې یو شخصي روغتون غوښتل پرته له اړتیا هغه عملیات کړي. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دشت برچی کې یو روغتون ته ولاړم. د خپلې ناروغۍ مې وویل ډېر معاینات یې وکړل ډېرې پیسې مې ولاړې. یوازې یو عملیات یې 40,000 کېده. ومې ویل خیر دی پیسې نه لرم. د معایناتو نتیجه مې واخیستله او ولاړم جمهوریت روغتون ته چې وړیا عملیات وکړي ځکه دولتي روغتون دی. هلته ډاکټر یوه وړه معاینه ترسره کړه. ویې ویل ته هیڅ عملیات ته اړتیا نه لري.
د پکتیکا ولایت او تنوسیدون کې هم ورته شکایت لري. هغه هم چې نه غوړي نومي په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
شخصي شفاخانه خو پیسو چاپول د پاره ناستي. خراسان درته وایي چې دغه مریض بستري ته ضرورت لري چې باید بستر شي. دولتي شفاخانه دومره زیات بیروبار ده. ډاکټران مسعود ځان مسؤل نه ګڼي. په قصه د مریض کې څوک نه دي.
دا ډول اداوی څو ځلې د خلکو لخوا شوي خو د ځینو خصوصي روغتونونو مسؤلین دا اداوی ردوي. د افغان خصوصي روغتون مشر ډاکټر عزیز الله امیر وای خلک د روغتیايي سیستم او د درملنې بهیر په اړه بشپړ معلومات نه لري او دا ډول اداوی کوي. هغه هم دا را زیاته کړه
دا سه ګونګ او بدون سند او بدون دلیل او بدون ثبوت اتهامونه او تورونه لګیږي. زه فکر کوم دا په ځای نه دی. دا ټول غلط اتهامونه دي. البته استثناءات خامخا به وجود لري. خامخا به بعض ځای کې انفرادي مشکلات وي ولې په دغه کچه سي لکه څنګه خلک وایي سي ټولو شخصي شفخانو کې دا سه خیانت کیږي دا ما په فکر درست نه ده.
د داخلي ناروغي متخصص نجيب الله شیرزاد وایي چې د یو شمېر ډاکټرانو لخوا چې په شخصي معاینه خانو کې وي خصوصي روغتونونو ته د یو شمېر اړینو معایناتو ترسره کولو لپاره د ناروغانو راجع کول له مسلکي پلوه سم او مناسب کار دی. د نوموړي په ټکو د هغه ناروغانو راجع کول چې پر مختللو تشخیصي معایناتو ته اړتیا نه لري له مسلکي پلوه د طب د اخلاقو خلاف ګڼل کیږي او د هغوی کار باید وڅېړل شي. د شخصي روغتونونو د څارنې بهیر او د دغو کسانو د اداو په اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان نظر وپوښت خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو سازمانونو په څو ځلې په افغانستان کې د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې ستونزو ته په اشارې سره ویلي چې د افغانستان ملکي روغتونونه په ځینو مواردو کې د متخصصینو تجهیزاتو او بودیجې له کمښت سره مخ دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
ورزو ایران ته دراپورونو په اساس ایرانی چارواکو 15 افغانان اعدام کړي په دوی کې دوا ورونه دي. ایران د نړۍ له هغوی وادو دی چې هر کال پکې سلګونو کسان اعدامیږي. د بشري حقونو ډلې وایي په ایران کې تورن کسان نشي کولای په آزادانه ډول مدافع وکیلان انتخاب کړي. جزئیات له احمد شیبر اورو.
څلور افغانان د ایران په مشهد ښار کې اعدام شوي دي او یو په تبریز کې. د هال وحش وې پڼه چې د بشري حقونو په اړه راپورونه ورکوي څرګندوي چې څلور افغانان د پنجشنبه پر ورځ د وکیل آباد په زندان کې اعدام شول. په راپور کې راغلي دي چې زمان طاهری، سلام طاهری، غلام قادر سامانی او ابراهیم نورزی د مخدر موادو په تړاو مخکې په اعدام محکوم شوی وو. دا وی پانه زیاتوی چې دا څلور کسان د چهارشنبه پورس له عمومي بند څخه انفرادي خونو ته انتقال شول او د پنځشنبه په سهار اعدام شول. د ایران د بشری حقوقو سازمان نن په راپور کې ویل دي چې د ولی الله په نوم یو افغان د تبریز په مرکزی زندان کې د عمدي قتل په تور اعدام شو. د بشری حقوقو د دفاع تر اتیا ډیرو نړیوالو او ایرانی بنسټونو یو اونۍ مخکې غوښتنه کړې وه چې د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې دفتر دی له ایران سره همکاري مشروطه کړي. دوی وایي چې له ایران سره دی یوازې په هغه صورت کې همکاري ادامه پیدا کړي چې دا هیواد د مخدر موادو په تړاو له اعدامونو لاس واخلي. د بشری حقوقو د دفاع بنسټونو په خپل ګډ بیان کې چې د اپریل په لسمه یې خبر کړ ویلي دي چې په ایران کې د مخدر موادو په تور د اعدامونو په وړاندې په نړۍ کې لازم او مناسب خبرګون نه دی شودل شوی او رسنیو هم پر دغه اعدامونو خوله پټه کړې ده چې له عملی په ایران کې د درې کال پخوا په پرتله د مخدر موادو د جرمونو په خاطر اعدامونه اتلس برابر زیات شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وای په 2023 کال کې په ایران کې 8350 کسان اعدام شوي دي چې د وړم 2022 کال په پرتله نږدې 50% زیاتوالی شي. د بشری حقوقو ډلې د ایران په محاکمو دا اعتراض کوي چې متهمینو ته په آزاد توګه اجازه نه ورکوي چې خپل مدافع وکیل وټاکي.
ازادي رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
در راپورونو پاس از پاکستانی چارواکی وای په تورخم دروازه د بی اسناد افغان ناروغانو په تګراتک بندیز لګولای. په تورخم کې د پاکستان د بلټونو ملي ادارې مرستيال رئیس ناصر خان د اپریل 19 د ازادي راډیو مشال ته وویل حکومت نور هغه ناروغانو ته پاکستان ته د داخلي دوه اجازه نه ورکوي چې اسناد ورسره نوي. د وویل چې د انساني همدردی په خاطر بیا ځینی ناروغان چې بیړني حالت کې وي خای ورته اجازه ورکړ شي. جزئیات له فرات شینواری اورو.
په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي اداره اف آئی اے مرستیال ڈائریکٹر ناصر خان مشال ریڈیو تھا تصدیق کھڑائے چل بغیر سفری اسناد نور افغان ناروغان تھا اجازت نور کبھی چپتور خم دروازہ پاکستان تا داخل شی. دی ویلی چی د انسانی ہمدردی پ بنیاد یواز ایمرجنسی ناروغان تھا اجازت ور کبھی چ بغیر اسناد علاج لپارا پیخور روختونونو تلاړ شي او تروسه داسې کومه مستقله پریکړه نه شوي چې هر افغان ناروغ به له بغیر ویزه پاکستان ته داخليږي.
پیشنٹس وبروز بن شوی دی فلال یہ صرف ایمرجنسی والے کم پیشنٹس دی ایمرجنسی 10 12 پیشنٹس ادروز انٹینڈ کی گی باقی چکم دین ولا پیشنٹس بند دی دی سے کلیئر پالیسی خونا اگر اچ ویزا اور کول دیا سب بیس پین رات دی
پو ترخم کی د پاک افغان دوستے رختون ڈاکٹران وای چ دوی لمڑے دی ایمرجنسی ناروغ طبی معائنہ کوی او بیا د صفر نقطے نا پ ایمبولنس کی دا چولو اجازه ور کوی. یو افغان وگڑے اسمت اللہ مشال ریڈیو تا وای چې پکار دا هر ډول ناروغ تا د بغیر پاسپورت او ویزه په تورخم د وختو اجازه ورکړل شي.
تورخم په بارډر باندې هغه ناروا کارونه شروع دي ابل ور زما یو خپل پالج وهلې راغل د بغلان ولایت دا تورخم کې یو شپې دوه کړي چاورته اجازه ورنک هغه بیمار بیرته یو نو د بیمارانو د پاره ډیر سخت باید د پاکستان د چارواکو نه هیله کوو چې د الله په خاطر دغه بیماران باید را پریدي هر قسم بیمار او باید په دې ویزو ورکولو کې اواری راولي چې څوک اپلای کوي ویزې ته باید هغه ته ویزه ولګول شي.
یو بل افغان وګړی لال خان وای چې کوم افغان ناروغان له سخت خطر سره مخ وي نو یوازې هغه پرېږدي او جاری علاجونو لپاره څوک پاکستان ته نشي تلای.
ورنه باندې هدا ټکی دار پرېږدي چې مالکه کومه حالات کی عام مریض نشي راتلای شکر والا به خندر پرېږدي جاری علاج ته نشي راتلای. صبر کو الله تعالی ته صبر کو نو وسه هم نه رسیږي ویزه جمع کړي په کال کال ناراضي.
همدارنګ د مارچ په اجتماعی نیٹا پاکستان افغان ڈرورانو لپاره د پاسپورت او ویزه شرط ختم کړای او دوی تبا په مئی میاشت کې مخصوصه پروفارمه جاری شي او په دې با تګ راتګ کوي. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په تورخم باندې په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوی او په دې باندې اوس د بغیر اسنادو چاته اجازه نه ورکوي چې تګ راتګ وکا.
بیا هم د کډوالو مسله کې پاتې کیږو. کډوال نړیوال اداره IOM وایي د روان کال د اپریل له لومړۍ تر 15 پورې څه باندې 8000 افغانان د پاکستان له پولو افغانستان ته ستانه کړی شوي چې ډېری د اوسېدو اسناد نه درلودل. دغه سازمان په راپور کې راغلي دا شمېرې د مارچ د وروستیو دوو اونیو په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. نور جزئیات د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
په پاکستان کې د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM ویلي چې د اپریل له لومړۍ نیټې څخه تر 15 نیټې پورې 1022 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. IOM د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنری سره په همغږۍ له پاکستان څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه معلومات ثبت کړي چې له مخې یې په دغه موده کې تر شپږ زرو ډېر کډوال د تورخم دروازې له لارې هیواد ته ستانه شوي دي. د دغه سازمان په خبره د مارچ میاشتې د وروستیو دوه اونیو په پرتله د اپریل میاشتې په لومړیو دوه اونیو کې د ستنېدونکو شمېر 10% زیات شوی دی. د IOM په راپور کې راغلي چې په دې موده کې 1000 افغانان چې قانوني اسناد یې نه درلودل ایستل شوي او د 2023 کال له پیل څخه تر اوسه پورې 2,300 کسان له څلورو سرحدي لارو افغانستان ته داخل شوي دي. په دغه راپور کې د یادو کډوالو د بیرته ستنېدو لاملونه د نیول کېدو ویره، د کوربه هیواد فشار، د کار نشتوالی او د کور کرایه نه ورکولو توان خودل سوای دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت څو موده وړاندې اعلان وکړ چې د افغان تابعیت یعنی ACC کارتونو درلودونکو افغانانو د ایستلو لړۍ به د اپریل په 15 پیل کړي او دغه کډوالو ته یې سپارښتنې کړې وي چې تر ټاکلې نیټې پورې دې له پاکستانه ووځي. له دې مودې څخه 15 وروسته تر اوسه هم د پاکستان حکومت په دې اړه کوم رسمي دریځ نه دی اعلان کړی، خو دې مسلې په پاکستان کې میشت افغان کډوال اندېښمن کړي دي او یو شمېر یې هم مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې پولیس یې تنګوي او ورته یې د وتلو خبره کړې ده. د پاکستان په بلوچستان کې د افغان مهاجرینو استازي ظاهر پښتون ازادي راډیو ته وویل
یو خو دوی ته کم داسې امکانات یا امتیازات نه ورکول کېږي چې دوی خپل وطن ته ځي او ویم چې د دوی سره پرستی په غاړه لري چې هغه د دوی سره کومک وکړي یا پیسې ورکړي لکه څنګه چې ونسیار ورکوي. او بل دلته د اکثرو افغان کډوالو جایدادونه پاتې دي او په وطن کې د افغانستان کوم حکومت چې دی هغو ته دا په کار دي، نه دا چې دوی ته هلته د ژوندانه موقعه برابره کړي د دوی د بچیانو د تعلیم دپاره کار.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له څو افغانیو پرته دوی سره نور هیڅ مرسته نه ده شوي. د دې کډوالو له ډلې عبدالرزاق چې اوس په کندهار کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
خالی در 3,200 روپیه را کړی دی په میاشت کې، هغه نمایته ورکړي نمایته نه ورکړي سره هم د کرایه دی او پراونړې دی بارانو پراونړ او 8,000 کرایه ده. نو د مشکلاتو سره خو خامخا یو ژوند کاروبار ژوند نسته، نو دغه خلکو مساتو موږ کوم ژوند نه دی اورېدلی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو ته د رسیدنې کمیسیون په خپله اکسپانه کې هر ورځ د لسګونو افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکوي او زیاتوي چې دغه کسان د مرستو لپاره بنسټونو ته ورمعرفي کیږي. د پاکستان حکومت لا دمخه د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسنادو افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې وه چې لا هم روانه ده. د IOM د شمیرو له مخې د 2023 کال له سپتمبر څخه د اپریل تر 15 تر 1,350,000 ډیر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلوروش ساعته.
لیوشمیر اروپایی هیوادونه څخه په دې وروستیو ورځو کې کابل ته یو 12 کسیزه پلاوی ورغله او د افغان جنو د زده کړو لپاره کمپاین کوي. د افغان جنو د زده کړو دغه کمپاین غړي وای چې له بیلابیلو طالب چارواکو سره خبري کړې دي. دغه کمپاین وایان حکمت الله حکمت ازادي رادیو ته وویل چې دغه پلاوی د اپریل 14 کابل کې دی. اول ته د رئیس الوزرا له دوه مرستیالانو او یو شمیر وزیرانو سره کتلی دیم په همدیال کې شمیر نجونې زده کوونکې وای د نجونو پر مخ د مکتبونو د خلاصون په برخه کې هر ډول هلې ځلې د هر کلی وړ دي. جزئیات له اکرام الله اکرام اورو.
کابل ته رسیدلې له یو شمیر اروپایي هیوادونو د افغان جنو د زده کړو د ملي کمپاین دولس کسیزه پلاوي د افغان جنو د زده کړو پاړه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له دوه مرستیالانو او د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو په ګډون له یو شمیر سرپرست وزیرانو سره کتلی. د دې پلاوی ویان حکمت الله حکمت وای دوی هڅه کوي چې په کندهار کې د طالبانو له مشر ملا هبت الله خونزاده سره هم وګوري خو په خبره اعلان دي توانی دلی.
تر ټولو مهمه موضوع د انجنونو د شونځي د تړلو او دغه پاړون باندې د پریکړي د تغییر بحث ولو. موږ د ډیری مشرانو څخه دا املاتړ ترلاسه کړی دی چې دا سیاست دایمي نه دی، دا سیاست موقتی دی. موږ پر دې باندې کار کوو چې څنګه کولای شو چې یو معیاري نصاب او یو معیاري محیط د شریعت په چوکاټ کې د خپل اولادونو لونو د پاره تنظیم کړو.
د ویل طالب مشرانو سره په دې هم باسونه وشول چې د امرسانی لپاره باید یو واضح تعریف رامنځته او زمانی قید کی خودل شو. د غشان باید په دې اړه پرمختګونه له خلکو سره شریک او په یو شمیر نور مسایل هم دوی سره خبرې شوي. نوموړي د دغو لیدنو کتنو په اړه ډیر جزئیات شریک نه کړل. ازادي راډیو په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم وپوښت خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. د افغان جنود د زده کړو د ملي کمپاین غړي وای کابل ته رسیدلې د دوی پلاوی له یو شمیر افغان رون اند او د زده کړو د برخې له فعالانو جوړ دي چې میرمنې هم پکې شاملې دي. مخکې د دې کمپاین غړو ویلي وو چې طالبانو ته به د جنود د زده کړو د بیا پایل په خاطر جرګه کیږي. د افغان جنو پر زده کړو د بندیز د لغوه کولو دا هڅه په داسې حال کې دي چې تازه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي زده کړو ته لاسرسی هغه بنسټیز حق دی چې باید په ټوله نړۍ کې ساتنه وشي. نوموړي تیره ورځ په خپل ایکس په یو بیان کې له هغه آنلاین هشټګ سره چې د تعلیم ازادۍ او تعلیم د ټولو لپاره تر عنوان لاندې پیل شوی د ګډون له کبله خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې د زده کړو د سیستم لمنځه وړل او یا پر هغه محدودیت لګول د منلو وړ نه دي. په همدې حال کې یو شمیر خزینه زده کوونکي وایي د زده کړو د خلاصون په برخه کې هر ډول هلې ځلې د هر کلي وړ دي. د کابل یبي اوسیدونکو چې د اتم ټولګي زده کوونکي وو نه غواړي نومي پر راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
د نجونو د زده کړو لپاره هر ډول هڅې د هر کلي وړ دي. موږ غواړو تر څو پوهنتونونه خلاص شي د دې لپاره باید ټول افغانان سره یو لاس شي تر څو طالبان مجبور شي چې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او موږ وشو کولای چې خپل زده کړو ته دوام ورکړو.
د ختیځ کونړ یوې په کورنا سیزه کوونکې چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي وویل
ښکاره ده چې هر ټولنه په هر هیواد کې زده کړې ډېرې زیاتې مهمې دي، که هغه د هلکانو لپاره وي او د جنکو لپاره. نو کومه اتحادیه چې له اروپا نه راغلې ده افغانستان ته او د جنکو د زده کړو په پار خبرې کوي، نو هیله مند یم چې دغه خبرې به مثبتې پایلې ولري او کوم حقوق چې زموږ نه اخیستل شوي دي هغه بیرته موږ ته راکړل شي.
د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته په تیرو څو باندې دوه نیمو کلونو کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو دروازې بندې کړي. ډېرې ښځې له کار راګرځولي او په بیلابیلو نورو ټولنیزو برخو کې پرې محدودیتونه لګولي دي. خو له دې سره سره دا ادعا هم کړې چې د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، هغه ادعا چې افغان میرمنې او نړیواله ټولنه یې ورسره نه مني.
د برخه ته مو بیا هم خره غلاستویم. په کابل کې د تازه ګلانو او زینتي ونو یوشمیر پلورونکي وایي بازارونه یې ساړه دي او ان کاروبار یې له سقوط سره مخ دی. دوی ازادي راډیو ته وویل خلک د اقتصادي ستونزو له امله د ګلانو او زینتي ونو اخیستو ته زړه نه ښه کوي او له همدې امله کاروبار د تیر په څیر نه دی. د ګلانو یوشمیر شوقیان هم وایي اقتصاد یې ښه نه دی او اوس د ګلانو د پیرلو په پیسو خپلو بچو ته خواړه اخلي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې د تازه ګلانو او زینتي ونو یو شمیر پلورونکي وایي چې سږ کال د پلور بازار سوړ دی او کاروبار د تیرو کلونو په څیر خنه دی. د کابل ښار په لسمه ناحیه کې د ګلانو یو پلورونکي زبی وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې کاروبار سوړ شوی دی.
امیر رژیم متغیر کړ.
له هغه وخت راهیسې چې نظام بدل شوی د تیر په پرتله مارکیټونه ډیر خراب شوي دي. د زینتي او میولرونکو بوټو ارزښت خورا ټیټ شوی دی. پلور کچه یې ټیټه شوی او ان ما فکر کړی چې دا کاروبار پای ته ورسوم ځکه پلور یې ډیر کم شوی دی.
قریب بود که ما هم سال سقوط کنم بیخیه می کاروبار ایلاک.
د تازه ګلانو او زینتی ونو یو بل پلورون کې غیب الله کریمی هم ورته خبره کوي.
نظر بس فار سال او فرار سال راکې نظر
د تیر دوه کلونو په پرتله څو کال کاروبار بیخي نشته. خلک ډیر نیالګینه اخلي. ځنې کسان چې لوی باغونه لري هغه یو څه پلور کوي، خو عمومي ستونزه د بیکاری د خلک ورسره مخ دي.
همیاس کې مردم کاروبار نه
لاره. په کابل ښار کې د ګلانو او زینتی ونو یو شمیر شوقیان هم ازادي راډیو ته ویل اقتصادي خنه دی او اوس د ګلانو د پیرلو په پیسو خپل بچیو ته خواړه اخلي. د کابل ښار یو اوسیدونکی محمد اسماعیل ازادي راډیو ته وویل
زه هر کال د یو نواخله تر لسو پنځه شپږ اته ونې نالول مې اوس